تا حال ما را همراهی کردن. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
السلام علیکم، ستړی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دغه پروګرام د قادر جلالوف تخنیکي همکارۍ تاسو اورئ. په دغه پروګرام کې مهم مطلب دا دی چې د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل پلان د سند پر عملي کېدو خبرې وکړې. نور مهم مطالب هم لرو. له هغې ډلې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي له اټومي وسلو د شمالي کوریا د پاکولو بهیر به ډېر ژر پیل شي. هغه دا خبره نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر کتنې وروسته وکړه. خو تر هر څه مخکې خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیز هرکلی وکړ. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده، او د امریکا ولسمشر وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپووزمې د پاکولو پروسه به ډېر ژر پیل سي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه هرکلی وکړ. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې دواړه لوریو د کتنې پر مهال د سولې او یووالي په خاطر د افغانستان او پاکستان د عمل پلان، د توریزم پر ضد د مبارزې د تاوتریخوالي د کمولو، او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې د خبرو په اړه بحثونه وسول. په همدې حال کې د پاکستان د وسلوال پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور پر خپله ټویټر پاڼه په پښتو کې یو ټویټ کړی چې لیکلی دی: پاکستان هیله من دی په افغانستان کې د افغانانو او ناټو ځواکونو د سولې هڅې بریالۍ سي. په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو د هموی زرعي موټر په واسطه په مقر ولسوالۍ په حمله کې لږ تر لږه 15 افغان امنیتي کارکوونکي وژلي دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 13 پولیس، د ولسوال په ګډون درې ملکي کارکوونکي او 15 تنه د ملي امنیت کارکوونکي شامل دي.
تیره شپه شاوخوا دو بجې وسلوالو مخالفینو له یوه حملې ډله موټر څخه چې چاودېدونکو موادو څخه ډک و په اقتصادي د مقر ولسوالۍ پر مرکز باندې بېرته سر کړه، چې له کبله یې متاسفانه 15 تنه پولیس افسر چې په کارول کې توظیف شو هغوی په شهادت رسېدلي دي.
شاغلی نوري زیاته کړه چې برید یوازې د حملې موټر په واسطه سوی او اوس په سیمه کې وضعیت عادي دی. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. پر دغه ولسوالۍ په حمله کې 8 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د فاریاب ولایتي شورا د غړي منان قاطع په وینا سلګونو وسلوالو د پولیسو پر پوستو حمله پیل کړې. د راپورونو له مخې په وژل شوي کې د کوهستان ولسوال عبدالرحمن پناه هم شامل دی. کوهستان ولسوالۍ په داسې حال کې سقوط کړی چې نن د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند لومړۍ ورځ ده. دولت ضد وسلوالو د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو کلیو پر پوستو حمله وکړې، او په نتیجه کې دغه دوو پوستو سقوط کړی. حمله پرون مخستن لس بجې پیل سوه چې د سهار تر څلورو بجو یې دوام وکړ. ځایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په نښتو کې 11 طالبان وژل سوي او 19 ټپیان سوي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه په رسمي توګه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل سوي. دوې ورځې مخکې د سرپل ولایت په دوو کلیو کې مهمې نظامي پوستې هم د طالبانو لاس ته ولوېدې. په هغه نشته کې د دیرش سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول سوی و. وسلوالو طالبانو همداراس 15 زرهي هموی موټر هم لمنځه وړي، او د هغې حملې مسؤلیت یې هم منلی. په کندوز کې د څه باندې 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا دوې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي ریاست د رئیس امان الله غالب په وینا د برېښنا لومړۍ شبکه د 9.5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د آسیایي بانک لخوا تطبیق او پرانستل سوه. دغې شبکې د کندوز ښار اړوند په 14 کلیو کې 15,500 کورنۍ تر پوښښ لاندې راوستلې دي.
فیدر اول شبکه توسعه برق که از سال سشن از قلان به خود شهر کندوز برق میده.
موږ نن د برېښنا لومړۍ شبکه د کندوز په اسقلان سیمه کې رسما ګټه اخیستنې ته وسپارله، او پر دې پروژې 9.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی او مالی لګښت د آسیایي بانک له لوري ورکړل شوی، او د دغه پروژې ودانیزې چارې د پاکستاني او چینایي شرکتونو له لوري پر مخ وړل شوی دی. او موږ په راتلونکي کې په کندوز کې د برېښنا نورې پروژې هم پلي کوو، او د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته د برېښنا مزي غځوو.
شاغلی غالب زیاته کړه چې د برښنا دویمه پروژه د 3 میلیونه او 200 زره امریکایي ډالر په لګښت د المان په مالی مرسته بشپړ او پرانستل سو او له دې شبکې څخه به هم 3 زره کورنۍ له برښنا څخه برخمنې سي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهراني خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپووزمې د پاکولو پروسه به ډېره ژر پیل سي. ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یو موافقه لیک هم لاسلیک کړ. د ټرمپ او کیم لاسلیک کړي اسناد وایي چې امریکا او شمالي کوریا به د تلپاتې سولې او ثبات پر لور هڅې کوي او پیونګ یانګ د کوریا ټاپووزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو لپاره په بشپړه توګه ژمن دی او همداراز به په دې اړه نورې خبرې هم کیږي. په دغه سند کې ټرمپ پیونګ یانګ ته امنیتي ضمانت تور کړی دی. ټرمپ دا یو مهم او بشپړ سند بللی خو په دې اړه له زیاتو معلوماتو ورکولو ډاډه وکړه. ډونالډ ټرمپ نن په تاریخي سرمشیدری ځکه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وکتل او د روسیې په وولګا سند کې د دوو بیړیو په ټکر کې یوولس کسان وژل شوي دي. د بیړنیو حالاتو وزارت چارواکو ویلي د ژغورنې عملیات نن هغه مهال پای ته ورسېدل چې پلټونکو د یوولسمې قرباني چې ښځه وه مړی وموند. دوی وویل د دوشنبه په ورځ تر ټکر وروسته 15 کسان ژغورل سوي وو چې درې بستر سوي دي. د ټکر لامل تر اوسه نه دی معلوم. د خبرونو پای.
ملالی بشیر چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونو د ازادي رډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. دوی دواړو د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان په عملي کولو خبرې وکړې.
این پلان تا حالا در روی کاغذ بوده، تطبیق و عملی شدن پلان میتونه بسود هر دو کشور باشد.
نن په طالبانو د افغان حکومت اوربند پیل شوی دی. دا اوربند به د اختر تر پنځمې دوام کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وی اوربند باید وغځیږي.
په طالب سره د افغانستان د حکومت جذبانی اوربند څه وګوت شي او یا نهایت کې سولې ته ورسیږي. دغه نور مخالفین چې د بیرون راغلي دي او په اطمینان سره وایم چې انشاءالله د ورکولو لپاره به ډېر کم وخت واقعي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن په سنگاپور کې ولیدل. ولسمشر ټرمپ ویل نوې فیصد خبرې د کوریا ټاپووزمې په غیر اټومي کولو وي.
Very well. I mean, we obviously were talking about the denuclearization 90% of the time, but we put a lot of other things.
مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د پلان د سند پر عملي کولو خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي دغه سند عملي کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د رغولو سربیره په سیمه کې د تاوتریخوالي له کمیدو سره مرسته کولای شي. د سیاسي چارو کارپوانم کابل ته د باجوا سفر ګټور بولی او وایي پاکستان کولای شي د افغان سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. محمد حدیث پردیس په اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا چې د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته راغلی، د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل پلان د سند پر عملي کېدو خبرې کړي. د جمهور ریاست د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی د سې شمې پورې ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت تمه لري چې پاکستان د عمل پلان د سند د عملي کېدو په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
ای پلان تا حالا در روی کاغذ بوده، تطبیق
دی وی دا پلان تر اوسه د کاغذ پر مخ پاتې دی. عملی کولې د دوړو هیوادونو په ګټه دی او همدارس کولې شي چې په سیمه کې د تودریخوالي په کمیدو کې اغیزمن تمام شي. د تیر مریض کال په هوت میاش کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پاکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې توافق کړی و چې د دوړو هیوادونو ترمنځ به د عمل د پلان سند ژر وروستۍ کیږي. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې بهیر کشمیر ګډه اقتصادي پراختیا د توتريخوالي راکمول او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنول د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل پلان د سند مهم موارد دي. د پاکستان لوی درسیس په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغان حکومت د طالبانو پر وړاندې موقت اوربند اعلان کړی او طالبانو هم ورته مثبت ځواب ویلی. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات وایي کابل ته د پاکستان د لوی درسیس سفر د سولې بهیر سره مرسته کولی شي. د خاغلی سادات په خبره په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په برخه کې نسبي پرمختګونه کړي، افغان حکومت باید هڅه وکړي چې پاکستان هم په دې برخه کې ریښتینی همکاري ته اړ باسي.
اوس د پاکستان دخلتیا اما د افغانستان د حکومت په کنټرول کې د افغانستان په ګټه ده، تر څو پاکستان وکولی شي پر طالبانو باندې فشار واچوي. په عین زمان کې هغه شواهد او هغه اسناد چې موجود چې ګویا افغان حکومت مخامخ د پاکستان د پوځي مقامات څخه غواړي تر څو د طالبانو پر وړاندې چټک اقدامات وکړي، فکر کوم چې یو مهم ګام ګڼل کېدلی شي.
د ښاغلي سادات په خبره په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د اغېزمنې مبارزې لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا رامنځته کېدل مهم دي چې د عمل پلان عملي کېدل د دغه باور د بیا رغېدو په برخه کې ښه پیلامه کېدی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواږی است. اوس هم راځو یو بل رپورټ چې بیا هم د سولې په اړه دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي که اوسنی اوربند له طالبانو سره په سوله بدل شي، د دولت نورې مخالفې وسله والې ډلې به په لږ وخت کې له منځه لاړې شي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سې شمې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل امنیتي ځواکونه باید اعلان شوی اوربند رعایت کړي. اخوا د یاد جرګې ځینې نور غړي وایي ځینې جنګ غوښتونکې ډلې هڅې کوي اعلان شوی اوربند ګډوډ کړي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د مشرانو جرګې اکثر غړو د سه شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د حکومت او طالبانو لخوا د اعلان شوی اوربند هرکلی وکړ. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل امنیتي ځواکونه باید اعلان شوی اوربند په جدي توګه مراعات او د حملې په صورت کې د لزانونو او خلکو نه په کلکه دفاع وکړي. د ښاغلي مسلم یار په خبره تمه ده چې دغه اعلان شوی اوربند په دایمي سولې بدل شي. د دا هم وویل که له طالبانو سره سوله وشي ډېری وسلوال مخالفې ډلې به په لږ وخت کې له منځه لاړې شي.
که طالب سره د افغانستان د حکومت جذبان یا غربان څه اوږد شي او یا نهایت کې سولې ته ورسېږو، دغه نور مخالفین چې د بیرون راغلي دي او تخفیري فکر لري او نورې بدبختۍ دلته ځان سره راوړي دي او افغانستان یې اوس د بدبختۍ مرکز ګرځولی، په اطمینان سره وایم چې انشاءالله د ورکولو لپاره به ډېر کم وخت د افغانستان د خلکو په واک کې او انشاءالله دا به ورک شي.
دا په داس حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې د میاشتې له ویشتمې نه د اختر تر پنځمې پورې له طالبانو سره د اوربند اعلان کړی دی. طالبانو له دغه اعلان نه یوه ورځ وروسته وویل دوی به هم د اختر په لومړۍ دوهم او درېمه ورځ له افغان ځواکونو سره جګړه ونه کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی اوربند یوازې د اختر د درې ورځو لپاره دی او له اختر مخکې او وروسته به جنگ ته دوام ورکړي. دغه شان د طالبانو په یوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه په دغه اوربند کې شامل نه دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه به د روژې له ویشتمې د اختر تر پنځمې پورې پر طالبانو برید نه کوي. ښاغلي رادمنش ټینګار وکړ، ویویل چې که چیرې طالبان په دغه موده کې کومه حمله وکړي نو دولتي ځواکونه د ځانونو او خلکو د دفاع لپاره لومړۍ درجه احضارات لري. ښاغلی رادمنش زیاتوي چې له طالبانو پرته نورې تروریستي ډلې لکه داعش په دغه اوربند کې شاملې نه دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان په هیوادنۍ او نړیواله کچه ستایل شوی دی. بلخوا د مشرانو جرګې د منشي مرستیال محمد فیصل سمی وویل ځینې جنګ غوښتونکي کسان له دغه اوربنده راضي نه دي.
پرته له یو شمیر ناروغو او جنګ غوښتونکو کسانو نور ټولو د دغه اوربند ملاتړ کړی دی. له دې څرګندیږي چې اوس هم په افغانستان کې ځینې لاسونه کار کوي او نه غواړي چې هیواد مو د سولې او ثبات خواته لاړ شي.
د افغانستان په کابو دوه لسیزو جګړو کې دا لومړی ځل دی چې افغان دولت او طالبانو یو د بل پر وړاندې اوربند اعلان کړ. ښاغلي سمی او ځینو نورو سناتورانو د جرګې په غونډه کې له دولت او طالبانو هیله وکړه چې اعلان شوی اوربند تمدید کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې مشرانو جرګه وایي باید اوربند تمدید شي او سم رعایت شي. د دغه سي اوربند پایل په خاطر په هلمند ولسی حرکت پیل شوی او خلک کابل ته په لار دي. دوی 100 کیلومتر مزل وهلې او اوس له غزنی د کابل په لوري هم روان شوی دي. دوی په اول کې اته کسانو چې ورسته اوس شمیر شپېتو ته رسیدلی. دغه حرکت غړي په افغانستان کې د اوربند غزولو غوښتنه کوي. صالح محمد صالح یو تفصیلی رپورټ جوړ کړی.
له هلمند تر کابل د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي چې کله غزنی ته ورسېدل د شونځیو د زده کوونکو په ګډون یې ګڼ کسان هرکلی ته ورغلل. د دغه حرکت غړو تر اوسه له هلمند تر غزنی شاوخوا 1500 کیلومتره مزل کړی او تر کابل 200 کیلومتره نور مزل هم ورته پاتې دی. دوی غواړي تر اختر مخکې ځانونه کابل ته ورسوي او هلته افغان چارواکو ته د سولې د ټینګښت لپاره خپلې غوښتنې وسپاري. دوی د روژې لوږه، تنده، د هوا ګرمي او د لارې ستړیا پر ځانونو منلې ده. دودی پټل کې د زهیر احمد زنداني په نوم یو ځوان هم شامل دی چې څو کله مخکې په یو 14 کې خور وژل سو او خپل دوی سترګې وبایللې. هغه د فرانسې خبری اژانس ته په خبرو کې وویل
د جګړې او د مین لکبل ما د دوار سترګې د لاس ور کړې دي. د کندارو دی لا د رات پر لین باندې احمد شاه د لب 66 پوروم چې پر هغه باندې مینې پیجار وکي. بیا د مټر شیشې زما په سترګې کوم مشتل زما دوار سترګې ډندې سوې. اوس ما په ان کې معلومات کړې دي زما دوار سترګې جوړېږي پیسې غواړي. نو زاول دوار سترګې نه غواړم، زه سول غواړم.
د سردار محمد سروري په نوم یو بل تن چې په پښو تګ نسی کولای دا اوږده او ستونزمنه لار په لکړو وهي. د دغه حرکت مطبوعاتي مسول بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل په هر سیمه کې ځای خلک د دوی تود هرکلی کوي او د غړو شمیر یې په زیاتېدو دی.
د کسانو شمیر شاوخوا شپېتو ته رسېږي. اته کسان له هلمند حرکت را کړی وو، اوه کسان په کندهار کې وسره یوځای سول، اته کسان په مرکز کلات کې وسره یوځای سول، لس کسان په شاجي کې وسره یوځای سول، همداراز څوارلس کسان په جنډه کې وسره یوځای سول، درې کسان په مکور کې وسره یوځای سوي دي، درې کسان هم په قرباغ کې وسره یوځای سوي دي. یو کس له هلمند شاجي تور ته راغلی دی، یو کس له کندهار مکور ته پسې ورغلی دی، یو کس له کندهار مرکز غزنی ته ورغلی دی، او یو کس نن سهار له کندهار
وروسته له هغې چې د مارچ پر 23 د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یوه بمی حمله کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته، فعالانو په هلمند کې د سولې د پرلت یا تحسن خیمه ودروله. کله چې افغان حکومت او د دولت وسلوالو مخالفانو د دغو پرلتوالو د اوربند او د سولې د مذاکرو غوښتنې عملي نه کړې، د دوی څو غړیو له لشکرګاه د کابل پر لوري د سولې د غوښتنې لپاره په پلي ډول مزال پیل کړ. د دغه حرکت برخوالو د دوشنبه په ورځ له خپلې فیسبوک پاڼې په ژوندۍ بڼه یا لایف ویډیو کې له حکومت او وسلوالو طالبانو د اوربند غزولو غوښتنه وکړه. قیس احمد وویل
مشوار تر کابل پورې دا چې اوربند وژدول غواړو. دې دم په فیسبوک پر رسنیو کې موږ سره مرسته وکړو چې اوربند
وژدول غواړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې پنځشنبه په ورځ د روژې له 28مې د کوچنی اختر تر 15مې د لړمحاله اوربند اعلان وکړ. ورپسې وسلوالو طالبانو د ولسمشر تر دغه اعلان دوی ورځې وروسته د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د سولې د کاروان د ولسی حرکت غړو پر سرونو او ځینو پر خپلو مټو شنې پټې تړلې چې اوربند لیکلي موږ سوله غواړو. په هغه ویډیو کې چې د دغه حرکت پر فیسبوک پاڼه خپره شوې، په غزنی کې د سړک پر څنډه یو ناست معلول کس چې د دوی د کتار هرکلی ته راغلی، په ژړغوني اواز د دوی د بریا او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت دعا کوي.
بله، د هلمند ولسی حرکت د سفر د وروستي جزئیات په اړه مو یو تفصیلي راپور واورید. دوی نن له غزنی حرکت را کړی دی او په وردګو کې به وي، له هغې وروسته به کابل ته راځي. د دوی غوښتنه دا ده چې البته دغه کسان چې پلي مزل یې کړی 100 کیلومتره، دوی وایي چې باید د دواړو خواو هم دولت او هم طالبان اوربند وکړي څو سوله ټینګه سي. یو شمیر افغان سیاسي ګوندونه وایي په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې ګواښ ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی. د افغانستان د جمهوري غوښتونکي ګوند مشر عدلې بهرام د سه شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو ترسره شوي عملیاتو چندان مؤثریت نه دی کړی. اخوا د افغانستان دفاع وزارت هم د داعش له فعالیتونو اندېښنه ښیي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د داعش اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو پر ضد پراخ عملیاتونه وشول او د دغه ډلې د لمنځه وړلو خبرونه هم نشر شول، خو اوس یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې د داعش اسلامي دولت ډلې فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. د جمهوري غوښتونکي ګوند مشر عادل بهرام د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې استخباراتي کړۍ په افغانستان کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو په هڅه کې دي.
وروستي حمله په افغانستان کې واقعا هغه څه دي چې خلک ډېر نارامه کړي دي. دا عملی که ډیری وخت داعش په غاړه اخلي وقت دغه دی چې به عملو کچه پورته ده، او په افغانستان کې نه تنها داعش تقریبا 15 ګروپونه جنگي، اما داعش هغه قوي ترین ګروپ دی چې نن په افغانستان کې ډېر قوي قوي هدفونه نیسي او ډېر اساس ځایونه هدف نیسي. ورځ په ورځ دا حملې زیاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د روانې اونۍ د دوشنبه د ورځې د انتحاري حملې مسولیت داعش ډلې ومانه چې د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت د دروازې په مخ کې وشو چې پکې 12 تنه وژل شول او 13 تنه نور ټپیان شول. همداشان په همدې ورځ د غډلې د ننګرهار د معرف ریاست او طب پوهنځي ودانې سره نږدې دوه حملې وکړي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا 3 تنه پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول. یوازې په تیرو 16 ورځو کې په کابل کې داعش ډلې د کورنیو چارو په وزارت د کابل پولي تخنیک پوهنتون مخې ته چیرته د هیواد دینی عالمانو کانفرنس جوړ شوی او انتحاري او ډلې زی حمله وکړي چې لزګونه کسانو ته پکې مرګ جوړ لوخته. دا په داسې حال کې د چسمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تاشکن په نړیواله غونډه کې ویلی وو شاوخوا زر داعش جنگیالي په افغانستان کې وژل شوی او اوس مهال د غډلې 2000 جنگیالي په افغانستان کې فعالیت لري. خغلی غنی ویلی وو چې داعش یا د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې لمات سره مخته. لدې وړاندې د افغانستان په خطیز کې د داعش جنگیالي د لمنځوړلو په هدف د نړیوالو ځواکونو لوري په دغه ډلې د بمونو تر ټولو ستر غیر هستوي بم هم غورځول شوی وو. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایان محمد ردمنیش وای دوی هم د داعش فعالیتونو اندیښمن کړي دي. دی وای دوی یعنی داعش غوخونه رامنځته کړي. د دغه ډلې لوی او وړو غوخونو مونږ اندیښمن کړي. مونږ د خپل امکاناتو په پیاوړي همغږي او د هوایي ځواک په ملاتړ د دوی د فعالیتونو په ضد حملې ترسره کوو. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه ته غلام ارخلوی باید هغه ټول بهرنی او داخلي عوامل وو پیژندل شي چې لمخې د داعش فعالیتونه ډیر شوي دي. د ټینګار کوي چې باید د دغه ډلې د لمنځوړلو په هدف په ستراتیژي او د عملیاتو په مدیریت کې بدلون رامنځته شي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتنه ده. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي له اټومي وسلو د شمالي کوریا د پاکولو بهیر به ژر پیل شي. ټرمپ ویلي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره کتنه فوق العاده برای وو. ټرمپ او کیم د سنگاپور په سنتوزا ټاپو کې سره وکتل او تر تقریبا 45 دقیقو دوه په دوه خبرو وروسته یو لړسنات هم لاسلیک کړل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د ډانلډ ټرمپ د کتنې لپاره د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکو پلاوو له ډیرې مودې راهیسې کار کړی و. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر نن په سنگاپور کې خبری کانفرنس ته وویل چې پر شمالي کوریا بندیزونه به په اوس وخت کې پر ځای پاتې شي.
The sanctions will come off when we are sure.
ډونالډ ټرمپ وویل چې بندیزونه به یوازې هغه وخت لري کېږي چې نړیواله ټولنه ډاډه سي چې نوري په شمالي کوریا کې اټومي وسلې نسته. ټرمپ وویل چې پر شمالي کوریا لګیدلي بندیزونه به په اوس وخت کې پر ځای ځکه د ستونزې په حل کې لوی رول لوبولای، خو کله چې اټومي وسلې لمنځه ولاړې سي بندیزونه به رافشي. ډونالډ ټرمپ وویل چې په نږدې وخت کې به د شمالي کوریا مشر ته بلنه ورکړي چې سپینې ماڼۍ ته ورسي.
I also will be inviting Chairman Kim at the appropriate time to the
زبا مشر کیم جونګ اون په یو مناسب وخت کې سپینې ماڼۍ ته راوبولم. زه فکر کوم چې دا به په حقیقت کې ډیره مهمه مسأله وي او هغه د دې نظر ملاتړ کړی دی. خو ما وویل چې په مناسب وخت کې موږ اوس مخکې تر دې چې دی سپینې ماڼۍ ته راسي، غواړو چې پر دغه لار حرکت ته یو څه دوام ورکړو. خبریالانو نن په سنگاپور کې په خبري غونډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر څخه دا پوښتنه هم وکړه چې آیا په شمالي کوریا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د هغه هیواد له مشر کیم جونګ اون سره خبرې کړي. جمهور رئیس ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل هو، پر بشري حقونو خبرې وشوې او په راتلونکي وخت کې به هم خبرې ورباندې کېږي. دا اول وار دی چې د امریکا پر حال ولسمشر د شمالي کوریا له رهبر سره غونډه او مذاکره کوي. ډونالډ ټرمپ مخکې د شمالي کوریا د مشر په اړه له تمسخره ډکې خبرې کړې وې. د بیلګې په ډول هغه یې کوچنی راکټي سړی بللی و. د شمالي کوریا د مشر له لوري هم ورته څرګندونې شوې وې. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن په سنگاپور کې له کیم جونګ اون سره تر مخامخ کتنې وروسته د هغه په اړه مثبتې خبرې وکړې. د شمالي کوریا مشر فوق العاده ش شخصیت لري، ډیر هوشیار دی. هغه یو با ارزښته مرکچې دی، د خپل خلکو په استازي توبې ارزښناکه او هوشیار مذاکره وکړه. موږ په دې کتنه کې د یو بل او د یو بل د هیوادونو په اړه ډیر څه زده کړل. د رپورټونو پر اساس کیم جونګ اون نن په سنگاپور کې له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته خپل هیواد ته ستون شوی دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست و موریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره وکتل او ځینې مهم سندونه هم لاسلیک کړل. اوس هم راځو یوې بلې بهرنۍ موضوع ته. د امریکا په سنا جرګه کې جمهور غوښتونکي هڅه کوي د هغې معاملې مخه ونیسي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د ټلیفون له یو ستر چینایي شرکت سره کړې. دغه شرکت پر شمالي کوریا او ایران د امریکا له بندیزونو څخه په سرغړونه تورن شوی و چې د شوې معاملې له مخې باید امریکا ته په سلګونو امریکایي ډالره د جریمې په توګه ورکړی وای. نوریاس نوری په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی دی چې اوس به په ګډوډ ته وښو.
په کانګرس کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ګوند جمهوری غوښتونکي غواړي د ټلیفون له ستر چینایي شرکت زای ټي سره د هغې معاملې مخه ونیسي چې پر ایران او شمالي کوریا د امریکا د لګول شوو بندیزونو څخه د سرغړونې په خاطر د نورو یو میلیارد ډالرو جریمې په ورکولو سره کولی شي بیرته له امریکایي شرکتونو سره معاملې وکړي. د سنا جرګې یو شمیر غړو د دوشنبې په ورځ وویل چې دا جرګه به روانه اونۍ پر هغې قانوني مسودې چې د دواړو ګوندونو غړو ترتیب کړې رایه واخلي چې له مخې یې له دغه شرکت سره د امریکا د سوداګرۍ د وزارت کړې معامله لغوه کوي. د شوې معاملې له مخې دغه شرکت د یو میلیارد ډالرو جریمې په ورکولو او د نورو 400 میلیون ډالرو ضمانت په ایښودلو سره کولی شي بیرته له امریکایي شرکتونو سره د وسایلو پیر او پلور پیل کړي. د شوې موافقې له مخې دغه شرکت باید په خپل مدیریت کې هم بدلون راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ټلیفون دغه ستر چینایي شرکت چې پر شمالي کوریا او ایران د حساسو وسایلو د پلورلو له امله د امریکا له بندیزونو څخه په سرغړونو تورن شوی و تیر کال دغه سرغړونه منلې وه. دغه شرکت له دې مخکې 300 میلیون ډالر ورکړی دی. ورسته له هغې چې ټرمپ تېره اونۍ له زای ټي شرکت سره معامله اعلان کړه، د سنا جرګې مشرانو وویل چې دوی به هڅه وکړي چې دغه معامله باطله کړي. د امریکا د کانګرس غړو پر دغې معاملې انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې زای ټي د امریکا ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي. سنا جرګه روانه اونۍ د دفاعي پالیسیو پر هغې قانوني مسودې بحث او خبرې کوي چې د سناتورانو په وینا له دغه چینایي شرکت سره د معاملې د لغوه کولو یوه زمینه یې هم ورسره یوځای کړې ده. د سنا لخوا د دغې قانوني مسودې له تایید وروسته به هغه له بلې د استازو جرګې له مسودې سره سمون خوري او وروسته به د ولسمشر لخوا د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته استول کیږي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio. مرانه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې ده. اوس هم اسمت ساروان یو جالب مطلب وي، هغه هم د لویو برقي موټرو په اړه.
د جرمني ډیملر کمپنۍ غواړي چې ژر دوه ډوله لوی الکترونیک لارې جوړ کړي. په وروستیو کلونو کې د ډیزلي او پټرولي موټرو پر ځای چې هوا او چاپیریال ککړوي، د الکترونیکی موټرو جوړولو ته پام زیات شوی دی. د جرمني د موټر جوړولو کمپنۍ د غټو الکترونیکی موټرو په جوړولو زیات کار کوي. لوی موټرونه لکه بسونه او لارې لا ډېر هوا خرابوي. ډیملر کمپنۍ په امریکا کې د الکترونیکی بسونو او لارو پر جوړولو پانګونه کوي. دا کمپنۍ وایي چې په روان 2013 میلادي کال کې به خپلې لومړنۍ الکترونیکی لاری یوازې په امریکا کې بازار ته راوباسي. شاوخوا دیرش لاری به په لومړي پړاو کې پر لویو لارو د ازمیښت لپاره جوړې شي. دا لاری چې انجینونه یې 544 کیلو واټ دي، په یو وار چارج 400 کیلومتره چلیدای شي او بیټری په 90 دقیقو کې چارج اخلي. د دغو لاریو د بل ډول بیټری د 360 کیلومترو لپاره کافی دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې دی. ملالی بشیر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیس جنرال قمر جاوید باجوا هرکلی وکړ. په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو د هموی زرعی موټر په واسطه په مقر ولسوالۍ په حمله کې لږ تر لږه 15 افغان امنیتي کارکوونکي وژلي دي. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده. دولت ضد وسلوالو د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو کلیو پر پوستو حملې وکړې او په نتیجه کې دغه دوو پوستو سقوط کړی دی. په کندوز کې د څه باندې 2.3 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا دوه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د امریکا ولسمشر وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپوزمې د پاکولو پروسه به ډېرې ژر پیل سي او د روسیې په ولګا سیند کې د دوو بیړیو په ټکر کې 11 کسان وژل سوي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک لوستلی شئ. اوس هم وسیل وصال د سپورت نړۍ خبرونه وایي چې تر هغې وروسته به اونیز پروګرامونه خپاره شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کیوکیشن کراټي لوبډله د آسیا د کیوکیشن کراټي سیالیو کې د ګډون لپاره قزاقستان ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایان عارف پیمان نن آزاد رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې و افغان لوبغاړي په وو مختلفو وزني کټګوریو کې ګډون کوي. د ښاغلي پیمان په خبره په دغه سفر کې د افغان کیوکیشن کراټي لوبډلې سره یو روزونکي هم شامل دی. دغه سیالۍ د روان کال د جون له 15 تر 18 نیټې پورې د قزاقستان په استانی ښار کې ترسره کیږي. محمد داود کارګر د سکی فدراسیون دی پتوګو ټاکل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو مخې د بیلابیلو ورزشي فدراسیونونو د انتخاباتو په لړ کې 13 ورځې له کرمې وروسته د سکی فدراسیون د مشرتابه ټاکلو لپاره انتخابات وشول. د سکی فدراسیون ریاست ته یوازینی نوماند محمد داود کارګر لومړی خپل کاري پلان شریک کړ او لغه وروسته د سکی فدراسیون ګډې مجمع اکثریت غړو نوموړي ته د اعتماد رای ورکړه او د سکی فدراسیون د مشر په توګه یې غوره کړ. په پای کې د ګډې مجمع غړو له نوموړي غوښتل چې په هیواد کې د سکی لوبې د پرمختګ او لوبغاړو د روزنې لپاره هڅې وکړي. او رافایل نادال د یو لسم ځل لپاره د فرانسې ټینس ګراند سلام سیالۍ اتلولي وګټله. دغه مشهور اسپانوي لوبغاړي په پایلوبه کې خپل آسترالیایي سیال ډومینیک ته سر په سر په دریو سیټونو کې 6-4, 6-3 او 6-2 په وړاندې ماتې ورکړه او د ټینس د غسترو سیالۍ اتلولي په خپل نوم کړ. د اتلولۍ له ګټلو وروسته رافایل نادال رسنیو سره په خبرو کې وویل د یو لسم ځل لپاره د فرانسې ټینس اتلولۍ وګټل یو خوب چې پوره شو، خو لا هم په اتلولۍ نه دی مړ. نادال په ټوله کې د ګراند سلام سیالۍ 11 ځله اتلولي خپله کړې، خو سویسی راجر فیډر د ټینس تاریخ هغه یوازینی لوبغاړی دی چې تر اوسه په آسټرالیا، انګلستان، امریکا او فرانسې کې 6 ځله د ټینس سیالۍ او ګراند سلام اتلولي ګټلې ده. د ورزش خبرونو پای.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي. جون د تیرې دوه
لس کلنې د انجلی لپاره تکل سوي ده،
خو کته سی وای چې دا به ولر سیال ته به یو خوش کې وبي. ما ول دا غدا غون از ما پر نه پاتې ده زغه شتنه
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. سلامونه می ومنه، زه سهار ګل میرزایم. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې چې جوړونکې فرشته غنی ده، د خزو لپاره د دویم لاس یا استعمال شوی توکو د انلاین سوداګری په اړه غږیږو. په افغانستان کې انلاین یا د انټرنیټ پر مټ پیر او پلور ورستر بلې د خلکو ترمنځ ډیر شوی ده او د خلکو تر کوره یې لاره کړې ده. خو د استفاده شوی یا دویم لاس توکو د انلاین خرڅونې په اړه کمی خبرې کیږي. په کابل کې د خزو ویډلې په ګډه داسې ټولنیزې پاڼې جوړې کړې دي چې د دویم لاس توکو پیر او پلور پکې تر سره کیږي. د خوځو لپاره د انلاین یا د انټرنیټ پر لیکا د سوداګری پر وړاندې څه خندونه پراته دي؟
زرناونه په سو استفادې سره د انلاین بازار په شکل باندې د لیږي چې تمه
آیا دویم لاس توکو پیرل او پلورل به د خوځو ترمنځ د ناسالم سیالي مخه ونیسي؟
د خوځو د عادت دي چې هغه جام پیو مافل کې واغوستو بیا بل کار دغه نه خوخیږي.
په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور چمتو کړی دی چې په دې راپور کې د ښځو لخوا ښځو ته د دویم لاستو کو د انلاین خرڅلاو د یو ګروپ فعالو میرمنو مرکې د چارو د کارپوهانو نظرونه د خلکو او د وی افغاني سوداګری نظرونه شامل دي.
د افغانستان په لویو ښارونو کې د ښځو ترمنځ یو ناسالمه سیالي دا ده چې کله د خوښیو په یوه محفل کې یوه جوړه جامې واغوندي بیا یې په بله میلمستیا کې د اغوستو لپاره زړه نښه کوي. دا هغه څه دي چې اکثره د ښځو د عمر پورې تړاو نه لري چې نه یوازې کورني اقتصاد ته یوه ضربه رسوي، بلکې که ځینې کسان د نویو جامو اخیستلو لپاره پیسې او کله ناکله وخت ونه لري نو له بېلابېلو اندېښنو او آن رواني ستونزو سره هم مخ کېدای شي. خو د دغه ستونزو د حل لارې شته. په وروستیو کلونو کې داسې کمپنیو په فعالیت پیل کړی چې د جامو د مشخصاتو سره سره یې بیې هم د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي او دغه جامې تر ډیره د خلکو تر کورونو پورې هم رسول کیږي. خو دا چې په افغانستان کې د اکثره کورنیو اقتصاد ښه نه دی نو د هغو جامو چې په لوړ قیمت خرڅیږي د اخیستو وس او توان نه لري. همدې ستونزې ته په کتو په وروستیو کې یو شمېر ښځو د آنلاین سوداګرۍ داسې فیسبوک پاڼې او ګروپونه جوړ کړی دي چې خزی پکې په مناسبه بیه هم جامې اخیستای شي او هم یې خرڅولای شي. دا فیسبوک ګروپ د دویم لاستو کو خرڅلاو ته ځانګړی شوی دی. هغه جامې یا توکي چې یو یا دوه ځله ترې استفاده شوی وي او وروسته په نیم قیمت پلورل کیږي. د دویم لاستو کو د خرڅلاو دغه ګروپ د یوې ډلې ښځو لخوا نورو ښځو ته جوړ شوی دی چې پکې کولای شي د جامو څخه نیولې د کور تر وسایلو پورې پیر او پلور وکړي. دا دغه فیسبوک ګروپ یو خرڅون کې سوریه حنیفی د چي څو ځله په همدې ګروپ کې خپل جامې او د کور وسایل په مناسب قیمت خرڅ کړي دي.
چند پیش کوچکشی داشتیم لباسا و را باید کم میکنیم.
یو موده مخ کې موږ له کوره کډه کوله نو کله چې مې خپل باکس وکتل ډیر داسې کمیسونه مې وچې یو یا دوه ځله مې اغوستي وو. نو ما ویل دې پر ځای چې د صندوق په کونج کې زړه شي ښه به وي چې حداقل په نیمه بیه خو خرڅ کړم. نو ځکه مې د هغو جامو عکسونه په دغه ګروپ کې د خرڅولو لپاره کېښودل. یو کمیس مې په 5000 اخیستی وو خو تر خبرو اترو وروسته مې یو چاته په 2400 ورکړ. یو ځل مې د کوټې پردې او د توشکو د پوښونو عکسونه د خرڅولو لپاره په صفه کې واچول. د یو چا خوښ شول او آن په مزار شریف کې وغوښتل.
خو د دغو توکو اخیستونکي څوک دي؟ د خصوصي پوهنتون استاد فریده دایی وایي دا څو کلونه کېږي چې د دویم لاس توکو د آنلاین راکړې ورکړې له لارې یې ځینې توکي اخیستي چې څه نا څه ترې رضایت لري.
یو ځلې یو کمیس مې اخیستی وو د مغزاین، یو ځلې یو مروارید سیټ مې اخیستی وو او بل کرات مکمل سیټ وو د ظروفو هغه مې اخیستی وو غزاینا.
خو په ورته وخت کې میرمن دایی د دې فیسبوک ګروپ د ځینو ستونزو څخه هم یادونه کوي.
ستونزې چې دي هغه یو دی چې مثلا کوم څوک چې خپل د جامې یا بعض شیان ږدي د هغه کمیو کاستي یا دا یو ستونزه ده چې ته ځې هغه ځاینا هغه اخلي. یو خو موږ مرکز نه لرو چې دا دویمه ستونزه ده چې باید یو مرکز دې لپاره چې هر څوک خرڅي یا هر څوک اخلي هغه مرکز نه لاشي هغه واخلي. دا به ډیر سهولت خزو لپاره.
دا نړۍ د نورو برخو په څیر افغانانو په خاصه توګه خزو هم له انټرنیټ څخه په ګټي اخیستنې سوداګري ته مخه کړې ده چې یو یې هم د فیسبوک ګروپ دی. دا دغه ګروپ جوړونکې فهیمه ده. فهیمه په ورته وخت کې د یو خصوصي خوانځي خوونکې او د دوو ماشومانو مور هم ده. هغه وایي په لومړیو کې یوازې 15 تنه خزي وې چې په دغه کار یې پایل وکړ او اوس د یو نیم کال په تیریدو سره د دغو ښځو شمیر څه باندې 6000 ته رسیدلی دی. په دغه فیسبوک ګروپ کې د ستونزو د حلولو په اړه له فهمې څخه اورو.
د سرمایه ما د دې ګروپ به کار نه گرفتیم.
د دې ګروپ لپاره مې کومه سرمایه نه ده لګولې ځکه چې دوه کسان په خپلو منځو کې چې کوم څه اخلي یا خرڅوي نو تر خبرو وروسته یو ځای ټاکي او هلته د دغو توکو پیر او پلور ترسره کوي. د دې لپاره کوم مشخص ځای او مغازنه لرو خو غواړو په نږدې راتلونکي کې یو نندارتون جوړ جوړ کړو. اوس مو په خپل ګروپ کې اعلان کړی، هر هغه څوک چې کوم څه اخلي او یا یې خرڅوي نو له نقص او ایبونو سره ټول جزئیات خبره کړي.
په ټول نړۍ کې چې کله نوی کار پیلېږي نو له ستونزو سره مخامخ وي. په همدې اړه د دغه ګروپ مرستیاله بلقیس احمدی هم وایي، خو به خلکو د دوی د دغه ګروپ اړه سپکې سپورې خبرې کولې، خو اوس ترې ملاتړ کوي. د بلقیس په وینا دوی توانېدلی د دغه ګروپ له لارې د سوداګریزي راکړې ورکړې تر څنګ د ښځو ترمنځ ټولنیزې اړیکې پراخې کړي او فرهنګي مسایلو د ودې سبب وګرځي.
ای ګروپ از دو لحاظ واقعا مشکل مردم بخصوص از خانم ها را
په دې ګروپ کې ښځو ته دوه ګټې رسیږي. لومړی اقتصادي اړخه، هغه ښځې چې د کور وسایل یا جامې بدلوي نو دلته په مناسبه بیه خرڅولی شي، او تر څنګ یو بل کس چې ځینو شیانو ته ضرورت لري نو له همدې ځایه اخیستلی شي، او له ټولنیز او فرهنګي پلوه ویلی شي چې د دې ګروپ د غړو ترمنځ زغم او متقابل احترام رامنځته کړی دی. په دې ګروپ کې هیڅوک د چا د تحقیر او توهین حق نه لري.
هیڅ نوع توهین تحقیر وجود نداره.
اکثره په آنلاین سوداګري کې هڅه کوي چې توکي وپلورل شي، خو د دې ګروپ ځانګړنه دا ده چې د توکو پیرل او پلورل دواړه پکې شامل دي. په فیسبوک کې خزي څنګه توکي اخیستای او خرڅولای شي. د دغه ګروپ جوړونکي فهیمه پاړه وایي،
تر ګروپ ما تماما اجناس که فروخته میشه.
زموږ په ګروپ کې چې کله کوم څه خرڅیږي د اصلي قیمت په نیمه بیه پلورو. لومړی باید د خرڅونکي لخوا د هغه سیز عکس او ټول مشخصات مورو ته واضح شي، بیا یې خرڅوو. هغه جنس چې عکس او مشخصات ونه لري هغه هیڅ نه قبلوو.
اخوا بیا داسې اندېښنې هم شته چې ځینې کسان د آنلاین سوداګرۍ په نوم په خلکو بې کیفیته توکي پلوري، کورونه غلا کوي، غیر اخلاقي کړنې او داسې نور کارونه ترسره کوي چې تر یوه حده د خلکو اعتماد ته زیان رسولی دی. د کابل اوسیدونکی عبدالرازق یې په اړه وایي،
ډېری ځای کې دا پکې شوي دي او کیږي، لکه څنګه چې د زنانونه په سوء استفادې سره چې هغه اول کورو ته لیږي تر څو د هغه کور معلومات مکمل واخلي. د آنلاین بازار په شکل باندې د لیږي چیرې څوک نه کوي، نه کور کې نارینه څوک نه وي، نو بیا خپل هغه د ډلې کسانو ته دوی راپور ورکوي چې کور کې څوک نشته او راځي او کور مکمل لوټ کوي.
که څه هم د ښځو لخوا د دویم لاس توکو د آنلاین خرڅلاو په دغه ګروپ کې د یو نیم کال په موده کې تر 2 لک افغانیو سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده. خو د دغه ګروپ مشره فهیمه د یادو شویو اندېښنو په ځواب کې راته وایي،
ما از ګروپای دغه چن چیزای را بعضی وخت شنیدم.
ما د هم داسې نورو آنلاین سایټونو په اړه ځینې خبرې اوریدلې دي، خو زموږ په ګروپ کې داسې ستونزې نشته. تر اوسه ماته داسې کوم شکایت نه دی را رسیدلی. او کله چې د ټولنیزو شبکو له لارې ښځې له موږ سره یو ځای کیږي د پروفایل تر چک کولو وروسته یې قبلوو، خو که چیرې په دې پوه شو چې څوک چاته مزاحمت کوي نو سمدستي دغه کس له ګروپ نه وباسو. مګر زما سپارښتنه د ګروپ غړو ته دا ده چې کله دوی آنلاین کوم څه اخلي یا یې خرڅوي نو د خپل کور دقیق ادرس دې له نورو سره نه شریکوي، بلکې له کوره بهر دي یو مشخص ځای وټاکي او هم متقابل احترام وي،
هم خودشان مطمئن باشن و هم کدام حادثه رخ نده.
راځي وګورو چې عام خلک د دویم لاس توکو د آنلاین سوداګرۍ په اړه څه نظرونه لري.
نو میمران دی کابل اوسیدونکی یم. په مجموع دا کار خو خنه ده، ځکه دا بل چې فرچې ته اوس ورکه پاغه کې اوس نور هم دروغ ویل کیږي چې فرندانه وی راغلي دی په اقتصاد په آنلاین باندې، هغه کې چې د آنلاین سیستم د کوم دکانداري چې دغه خرابېږي.
مجید شیرزاد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دا خو ما په نظر باندې چې دا یو ښه کار دی، د دې په خاطر باندې کله چې څوک جامع واخلي او هغه به ایسته غورځي یا چې د دې نه ښه داره چې خرڅ شي، او هغه څوک چې غواړي چې یو ښه شی واخلي او د دې توان نه لري چې یو قیمتي شی واخلي نو دې نه ښه ده چې هغه شی چې قیمتي وي په نیم قیمتي واخلي.
د دویم لاس توکو آنلاین سوداګری پیلول مهم ګام دی، خو په افغانستان کې دا چې اوس هم زیات شمیر ښځې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري نو څه باید وشي؟ په دې برخه کې دولت او نور سوداګر له دغو ښځو سره څه مرسته کولی شي؟ په اړه زما همکاري فرشتې غنی د سمون ټولنې مشرې او افغان سوداګری زکی وردګ سره مرکه کړې ده. په پیل کې د ښځو لخوا د دویم لاس توکو پیل شوې سوداګري د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي.
د
دیر یو کار شوی دی زی ډیر آینده خوینم په دلته یو خبره هم شته ده چې موږ څو طبقې خلک لرو یو ډیر غریب دی چې اته ډیر یو معمولی ټلیفون ورسره دی او انټرنیټ ته لاسرسی نه لري دوغونه لږ زره بهتر تره طبقه ده چې یو انټرنیټ کله کله یو فیسبوک یو شی نه استفاده کی پس دوغونه طبقې چې ژوند سطح د دې بهتره کی د انټرنیټ ته لاسرسی لري هغه چې ډیره پټیټه طبقه د دوه وسه نه لري چې یو نوی شهر واخلي د بازار نه خودمو داسې ښځې هم لرو چې د دې ډیر زر د خپل د ژوند تزئین اولونه خسته کیږي او غواړي چې یو تنوع ولري بازار ته چې څه نوی اشیا واخلي نو په کور کې سامان دومره زیات شي چې د بلاخره په تنکیږي چې یعنی دا موږ چیرته وغورځو دا خو ډیر ښه دی څوک چې اخلي وو د پر ډیر ښه دی
تاسو فکر کوئ چې په کور کې نارینه شاید دغه څه لپاره سخت غبرګون وکړي
فرق لري داسې نارینه هم شته دي چې خپل ښځه ته وایي چې تاسو د کور د ژوند د زندگی هر شی د کور منځ کې تاسو اختیار لري ور ورچوي جوړوي خرڅوي ساتي مقصد زه خپل شی تاسو ته وروړم او مطلق اختیار خپل ښځه ته ورکړي وي د کور اختیار بعض نارینه شته دي ښځه همیشه مشوره کوي په یو کار کې دواړه نو هغه سبب ښځه مشوره کوي چې دغه یو کار د په مشوره باندې مخکې
میرمن ورته ځینې نورې اندېښنې هم موجود دي چې شاید دغه میرمنې چې د دویم لاس توکو سوداګري کوي دوی ژوند مسؤون و نه وسی تاسو هغه ته څه وایي څه باید وکړي چې دغه سوداګري هم پرمختګ وکړي دوی یو څه لاس تم راوړي او دا وم غوړي کې
زه تاسو دا وایم چې وخت د موږ میرمنې چې غوړي چې آنلاین سوداګري وکړي دوی ته لازم ده چې ټول یو ځای شي او د یو میکانیزم چې څه رقم خپل مال چې خرڅوي څه رقم خلکو درسوي یا خلک چې د دې دروازې ترسي چې مال د دې نه پورته کی په کوم شرایطو په کوم رقم باندې پورته چې د دې مال او ځان دواړه مسونه اوسي
په افغانستان کې څنګه کولای شو چې همدغه د خزو آنلاین سوداګري ته پرمختګ ورکړو
فیسبوکي مارکیټینګ وړم چې دی وکی دوه ملاره ده چې یو شخص بل شخص ته توګه غوړه ورسوي چې د سی یو آنلاین رجستره چې ډیر ښه اجناس په ډیر ښه قیمت خرڅيږي او هغه دوه هم لاسي لیکن په ډیر ښه قیمت خرڅيږي
په لویدی زنړی کې د دوهم لاس توکو آنلاین خرڅلاو دي چاره ده افغانستان کې هم ک چیرې د هغو افغان خزو چې نوی آنلاین سوداګری پیل کړی ده ملاتړ او ورسره مرسته وشي او د دویم لاس توکو د خرڅلاو لپاره مشخص ځای ورته غوړ شي نو خای آنلاین بازار ورو د خلکو په تیر بیا د خزو د ستونزو لپاره یو حل لار ووسی درنو ورډونکو دا و د دیونې د نیم نړۍ خبرونه تر بل خبرونه مو الله ملش
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او جوړ لره پروژه کې خوبه مولچا سره وهلی نیوی ډیرو لګریوان سره ونیول او ډیرو چارواکي په فیسبوک کې د حکومت د ډوډیو د سرخانونه هوار کړیو او زین خو په ماخام کې بوزه ماشومان پرې کېنولیو دا خواران د ځان خودنی او ریا په چلم سم نه پویږي سړی چې لبی خ په سن نه پویږي نو په دې وڅ پوشي د خبراونې په پیل کې مو د سوتانو احتمالي کاندیدانو له پلانونو خبرو قدرمن اوریدونکو نن مو درته درې تنه احتمالي کاندیدان راوستي دي چې کبریالي شول څه وکوي چې خپل پلانونو او هدفونو مو خبر کی نو لمړی په فقیر خان فقیر نه پوښتنه وکړو کبریالي شوي څه وکوي
تاسو ټولو ته سلامونه وایم او غواړم دا وایم چې خزو ته به ډیر کار کوم ځکه چې خزي ډیر کار ته اړتیا لري د خزو حقوق د خزو د ستونزو هواری د خزو لپاره د ساتری او میله ځایونو جوړول دا به د ما د کارونو په سر کې وي بیا به نو وګورم چې هیواد او خلک څه ډول کار ته اړتیا لري هغه کار به کوم
مثلا کوم کار
مثلا اوس نشم ویلې
د افغانستان د څلور خواو په اړه کې څه نظر لري؟
خو نظر لرم، څلور خواوی خېری که څلور خواوی نظر لودي نو بیا خو ډیره د خوشنۍ خبره و.
مقصد می دادی چې ودو دربې کوی
د جغرافي سوال دی؟
هو
او باخي چې له جغرافي سره مینه ده جوړه، زه په سیاست خپويګم.
نو ته چې وکیل شي او د خپل هیواد له ودو د اربې څخه نه خبر، څنګه به د خپل هیواد د پولو نه ساتنه وکي؟
خیر دې زده وی کو هیڅ هم د مور په نس کې نه دي زده کړی.
اوس به هم ګلسنه می خور تر شو، دا هم احتمالي کاندیدا ده. نو ګلسنه می که ته کامیاب شې څه به وکي؟
زه به ډیر کارونه وکم، د کار لپاره ډیر یاداشتونه او پلانونه لرم. خو لومړی کار به مې د ښو هوټلونو جوړول وي، داسې چې د دنیا هر ډول خوندور خواړه په مناسبه بیه پکې وپلورل شي.
نو هوټلونه به د دې هیواد څه درد دوا کړي؟
خواړه د سړی ټول دردونه دوا کوي، خو چې خوندور، ګټور او متنوع وي. چې ګیډه دې مړه وي نو هر کار کولی شي، د هر کار کولو توان پیدا کړي او له ژوند خوند اخیستی شي.
خو خواران او غریبان به چې د دې هیواد اکثریت جوړوي، په هوټلونو کې به څنګه خواړه وخوري؟
هغوی به مجبور شي چې د دغو خوړو د خوړلو لپاره کار وکړي او پیسې پیدا کړي. په بل ډول خو له خوارۍ نشي وتلی.
نور به څه کوې؟
د عطرونو، کریمونو، پوډرو او د ښکلا د نورو شیانو فابریکې جوړوم چې د خلکو څیرې ښکلی شي او نړیوال وپوهیږي چې موږ هم ځان ښکلی کولی شو.
څه ګمان کوې چې څوک به رایه درکړي؟
زه خو وایم چې له ټولو به د ما رایې ډېرې وي، ځکه زه خو د خلکو د خېټو غم خورم او په خلکو له هر څه نه خپلې خېټې ګرانې وي.
مننه ګل سنامې. اوس به له پیکۍ ستوری نه وپوښتو که وکیله شوې ته به څه وکړې؟
ټولو ته د سلام په وړاندې کولو سره غواړم ووایم چې زه خپله نه یم کاندیده شوې، د دوستانو تشویق مجبوره کړم چې په دې لاره قدم کیږدم او ځان د خلکو خدمت ته وقف کړم. زما شعار به دا وي چې خدمت د ترقۍ کلي ده. ښځه او نر سره برابر او یو د بل تکیه دي. نران تر ښځو ډیر کار ته اړتیا لري. موږ ښځې په نرانو ظلم ته ملا تړلې ده او زه دا په زغرده وایم.
زه دا نه درسره منم، نران په ښځو ظلم کوي.
هیله کوم چې مداخله مه کوه. ته چې غږېدې ما غوږ درته نیوله و، اوس چې د ما نوبت ده نو ته به غوږ نیسې.
اغلی پیکه ستوری دوام ورکه.
په ډیر تاسف سره ویلی شم چې دلته اوس هم هماغه تعصبونه حاکم دي او موږ یې په ښځو او نورو سره ویشلي یو. زه غواړم خدمت له نرانو پیل کړم او بیا ښځو ته راشم، او دا ځکه چې نران د هیچا هم نه دي پیاد او ټول انجوګانې د ښځو لپاره کار کوي او شعار ورکوي. همدا علت دی چې د کارګرانو چوکونه ورځ په ورځ له بیکارانو او عملیانو ډکیږي.
نو که ته وکیله شوې، کوم کار ته به د لومړیتوب حق ورکړي؟
زه به لومړی بیکارانو ته کار پیدا کړم، بیا به مفت ودونه ورته وکړم، بیا به هر سړي ته دوه کوټې کور جوړ کړم او بیا به ورته له اقل د یو کال خرڅ واچوم.
ونو ته خو به د انګلستان ملکه یې نو.
هیله کوم چې مداخله به نه کوې.
ما چې د تا په ودونو کې مداخله ونه کړه، ته به هم د ما په هوټلونو غرض نه لرې.
چې مقرره د اهلیت لمخې نه بلکې د روابطو او نورو ملحوظاتو په اساس کیږي. نو لیوی مونږ هم خبرو، پام وکړئ.
وهاله که پیاده نوم دې څه شی دی؟
صاحب خوري ماشین.
ټوکې مه کوه، نوم دې خیم.
صاحب همدا ماشین مې نوم دی.
ولې بل نوم نه پیدا کېده چې در باندې ایښی وای؟
څه خبر یم صاحب.
ګوره، له دې وروسته چې زه راشم نو سمدستي به سلامي وهې، پوه شوې؟
پوه شوم. داسې صاحب؟
نه، دغسې نه، پښه به هم ورسره وهې او سم درېش کېږې به.
نو صاحب ما خو عسکري نه ده کړې.
خیر زده وای کې.
ولې صاحب، د دې وزارت نه د دفاع وزارت جوړیږي.
نه، وزارت به همدغه د ډوډۍ وزارت وي، خو قوانین او اصول به د دفاع وزارت پکې چلیږي، ځکه چې زه جنرال یم.
نو ته یې صاحب ولې د دفاع وزیر کولې نه؟
په دفاع وزارت کې د مرګ خطر دی.
ما خو نه دی اورېدلي چې تر اوسه د کوم د دفاع وزیر مړ شوی وي.
نن خو نه وای وې. نو ما هم غږ درته ونه کړه، له دې وروسته به نه دلیل راسره وایې او نه به هم دومره راسره غږېږې، پوه شوې؟
ښه صاحب.
زه ورشه دا نور مامورین هم را خبر کړه چې پوهیږم
خسه
تر سوچ دا خلق نظامی تر اڑم ډیر به په عذاب کی یو هم پسنه پوی
دغه دی سیب
السلام علیکم
السلام علیکم سیب
وعلیکم السلام دا نور ناری نه مامورین سشل
اغوی د کور لپاره سودا اخلي منډی تتللې دي او ځنې انتخاباتي کمپاینونو تتللې دي
دا نو وزارت نه ده سم کاروان سرای ده خیر سبا بل سبا ته و پوشی چې دفتر ده
ګوري اغلی او مامورینو زه یو جنرال يم او ټول عمر مې له دریش مارش مارش تیار سي او ژوند ژوند نه بل سنې دی اورېدلې نو له هر سما ته د دفتر او ډوډۍ د وزارت نظم مهم ده سر له سبا نه به ټول مامورین لومړی سهار لاین کېږي تعلیم قدم بکوي او بیا به مرش مرش خپلو دفترونو ته ځي
نو وزیر صاحب زمون خدا شهر نه دیزده او ارتیا هم نه ورته لرو ځکه چې مون خو ملکی مامورین یو
سمه ده چې تاسې ملکی مامورین یئ خو وزیر مو نظامی سړی دی په هغه نظامي وزارتونو کې چې وزیران ملکی خلک دي هلته ملکی قوانین چلیږي نه لین شته او نه هم رسمی تعظیم نه معزوم قدم شته او نه هم دریش اوس زموږ سیستم ګډوډ شوی دی او په ګډوډ سیستم کې هر مسول خپل اصول لري او خپل قواعد پیاده کوي
نو صاحب لدی وروسته به موږ تعلیم قدم ځو
هو ما ته چې راځئ باید سلامی ووهئ کنه په پورتاتیف خیمه کې مو اچوم سبا ته به د وزارت په بام څو دانې د پورتاتیف خیمه هم ودرو
صاحب د موږ به زده نه شي
په دوه و دراندو سپیړو یې در زده کوم د وحدت ملي حکومت خو څه ټوکې نه دي
خبرک شیرم واوری
جنو روزانی ولی جنی روزی نیولی جنو روزانی ولی جنی روزی نیولی پلارت للای نشی لکه یو کالی چه دوڑی خوڑلی نیو جنو روزانی ولی جنی روزی نیولی پشن سهار غصه وی توا هم دنی ولی لکه یو دای روزه وی زینو روزه نیولی زینی روزه نیولی زلو پا میرمن تشوی وید نسوار و اثر او رز به کال تیریگی زینو روزه نیولی زینی روزه نیولی پلارتل اینشی لکه یو کال چه دوده خوللی نه
پراونه ننګیر نشنا برابر کړی وو او برخه خستون کی وو صادق سپینغر هارون ګلزاد سپوګمۍ حیا اوریا خیل حسین حکمت او هیله زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
آزادی رادیو لون ترو و ورځی پونه کی
مولانا صاحب سید خلا فدای د روجی د مبارک میاشت پترس کی په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې قیمتونه زیات شوی دي بیل وړی تللې دي یو دکاندار ک یو څخر سوی دا خود د حق ته چې قیمت زیاته وي او کې کموي ګټه بکوي لیکن د روژې په میاشت کې د قیمتونو زیاتوالی د اسلام له نظر سره څنګه دی
د سیده چې اسلام په آزاد تجارت باندې عقیده لري او تجارت چې دی افضل الاعمال عند الله پستی جهاد نه بهترین عمل چې دی تجارت دی چې سړی مسلمان بیع او شرا وکي دا د انبیاءو کسب دی دوی دا کارونه کړی دي خپل پیغمبر چې دی د خدیجه رضی الله تعالی عنها په هغه باندې لاړلو شام ته د هغې کاروانونه بوتله تجارت وکړلو بیرته راغې په ډیره یو هغه باندې لیکن دا باید د دې باعث نه شي چې د خلکو د معتقداتو نه د خپلو شخصي غرضونو دپاره سوء استفاده وشي کدا سړی دا تجارت په دې ترتیب کوي چې د رمضان او غیر رمضان فرق نه کوي لیکن دا چې خلق وږی دی، خلق دعوت کوي، نور مسلمانان خپل کور ته دعوت کوي، روژه ماتی جوړوي او دوی دا قیمت هغه کوي. زه ګومان کوم چې دلته دوی د خپل دین سره یو قسم ته نازواني کوي، گرچه دی شرعی نهازا کم ممانیات پا دی که نیشتا دی، زکه چه عرضه و تقاضا دا، کم وقتی چه تقاضا زیادا شی او عرضه کمه یه قیمتو نزیادی گی.
بله.
دا شی اشتا دی، یا مثلا آغا سڑه پا رمضان که پا اوچت قیمت رانی شی چون تقاضا زیادا دا دی عرضی پا نسبت پاندی. دا اولانه دی اقتصاد بنا چی دا مقدمی ابن خلدون کی دا عرضه و تقاضا اولانه تعریف مسلمانانو کرده دی، دا آزاد مارکیت و دا شیان چی راغلی دی آغا دی. لیکن احتکار،
او احتکار هم مسئله دیره مطمئن بله. دا جنی دکانداران یو شای ساتی یو بیا روژه تیرا باز
او دا چی دی احتکار ممنوع دی، حرام دی، او دی دینا باید سره دده و کی کزه آغا مواد غذایی چی دی 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 پارا ساتم چی زر رمضان که ورباندی زیادا گتا کولی شما ما یو گناه کردی دا، زکا دا شرعی و حکم دی راغلی دی و اسلام پا دی بارا که واضح اقدامات کردی دی. لیکن که تجارت دسی چی آغا سڑی پا قیمت اخلی و بیت پا قیمت خرچی دام دی 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 پارا دا کار کهی آغی که کم مانیت نشتا، لیکن که احتکار کهی کوشش کهی چه مواد پا بازار که کم شی ترسو چه دوی زیادا گتا و کی دا چی دی بیا دی اسلامی آغا سرا برخورد کی رازی او دا کار نباید مسلمان پریزو کی.
مولانا سری قلافی دایی منه نه.